Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د وګي اسمبلی 22مه او د سپتمبر 12مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ناروی په پلازمینه اوسلو کې نن د افغانستان سفارت بندیږي. د سفارت کارکونکو به دا ودانۍ چې د افغانستان ملکیت دی د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. ټاکل شوی ده چې څه باندې دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په 20مه په لندن کې هم د افغانستان سفارت خپل فعالیت ودروي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هیوادونه غواړي دغه سفارتونه د طالبانو ډیپلوماتانو ته وسپاري او کنه. په لندن او اسلو کې وروسته تر دې د افغانستان سفارتونه بندیږي چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو چې حکومت یې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی د جولای په 10مه اعلان وکړ چې د بریتانیا او ناروې په شمول د 14 سفارتونو او کنسولګریو له لوري توضیح شوي اسناد نور اعتبار نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینرې سفیره حمیدی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د ښځو غږ واورېدل شي. نوموړی په کابل کې د ښځو پرونی لاریون ته په اشاره سره په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی دی چې د دې ښځو جرأت له تصوره بهر دی. په کابل کې پرون څه باندې لس تنه ښځې او نجونې راغونډې شوې چې دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پر طالبانو فشار راولي چې بشري حقونه رعایت کړي. د دغو معترضو ښځو دا لاریون د افغانستان د ښځو تاریخ د بدلون غورځنګ د غړو له لوري د کابل په لویدیځ کې ترسره شو. د دې غورځنګ مشر رقیه سایی وویل چې له دې ویرې چې طالبانو له سخت چلند سره مخامخ نشي نیم ساعت وروسته یې خپل اعتراض پای ته ورسوه. د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه ادعا کوي چې د کابل ښار د 12مې حوزې په مربوطاتو کې دوه بریدونه کړي چې پکې 15 طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دې جبهې پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې څرګنده کړې ده چې دا بریدونه یې د شمالي سرای او د بادام باغ د لارې په اوږدو کې تېره شپه ترسره کړي. بل ورته د طالبانو یوه بله مخالفه ډله ملي مقامات ادعا کوي چې د کابل په دیوان بیګي سیمه کې دوه طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي. طالبانو د دې ادعاو په باره کې څه نه دي ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کمبود له امله یې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې له 12 میلیونه ډیرو اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. ډبلیو ایف پی د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې د خپلې هغې بودیجې خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره ده او اندېښنه یې ښکاره کړې چې دا 12 میلیونه افغانان د میلی میاشتې نیولې تر اکتوبر پورې د دوی له مرستو محروم شوي دي. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي چې په افغانستان کې د مرستو په خاطر د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره 600 او 1 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د تاجکستان پر ستر مفتي سعید مکرم عبدالقادر زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې برید وشو. دا حمله د ښار په مرکزي جومات کې وشوه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې عبدالقادر زاده په یو جریحدار وسیله ټپي شوی دی خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. برید کوونکی نیول شوی او تر اوسه د دې حملې علت نه دی روښانه. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د سپتمبر په 12مه له خپل برتانیایي سیال ډیوډ لامی سره له پولاند څخه د مځکې له لارې کیف ته ولاړ. دوی په داسې وخت کې کیف ته سفر کړی چې اوکراین له لویدیځ څخه غواړي چې د اوږده واټن توغندیو د ویشتلو بندیز ترې لرې کړي. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. لزګونه افغان میرمنې په البانیا کې راټولې شوې او په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ټینګښت غږ پورته کړی.
په دغه درې ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان د ښځو د مختلفو لیدلورو یا نظریاتو یا اندونو د راټولولو او د منسجم کولو هڅه کیږي.
د طالبانو د پوهنې وزارت وایي تیر کال کې په هیواد کې نږدې 20000 دینی مدرسې جوړې شوې. بل لور ته همدغه وزارت امر کړی چې له کتابتونونو دې د اهل سنت او جماعت او حنفي فقې د قاعدو خلاف کتابونه ټول شي. دینی پوهانې په اړه وایي
د اسلام په تاریخ د اثر نه لري. د افغانستان په تاریخ کې د بل مذاهب د اسلامي مذاهب کتابونه سانسور شوی، کتابتون خود کتاب جای ده، د علم جای ده.
په امریکا کې د سپتمبر د 18مې یا پر امریکا د القاعده د برید درويشتمه کلیزه ولمانځل شوه. په هغه ورځ څه پیښ شول او اوس القاعده په سیمه کې په څه وضعیت کې ده؟
القاعده اوس خوندې ځایونه لري په افغانستان کې طالبان راتګ سره، او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی.
د یاره درته تفصیلی راپور لرو. هیله دا چې دغه خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. پنځه بجې او شپږ دقیقې کېدونکې دی راځو د خبری مجلې د سر راپورټ. په لسګونو افغان ښځې په البانیا کې راغونډې شوې دي او غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د نقص په وړاندې په یو غږ وړاندیزونه وکړي. د غونډې برخوالو ازادي راډیو ته وویل چې دوی به نړیوالو ته دا وړاندیزونه وکړي چې څرنګه په افغانستان کې دوی خپل بشري حقونه ترلاسه کولی شي. تفصیل له احمد شبراو.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې نن د شاوخوا 130 ښځو او نجونو د غونډې دوهمه ده. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د افغان جنو ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری هم برخه اخیستې ده. رینا امیری البانیا ته تر سفر مخکې د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې له نړیوالو وغوښتل چې تر هغو دې له طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي چې له ښځو سره تبعیضي چلند یې پای ته نه وي رسولی. د جمهوری نظام پولیسي جرګه کې د کوچانو استازي فرزانې کوچی په تیرانا کې د ازادي راډیو خبریالې ته د دې غونډې د هدف په اړه وویل.
په دغه درې ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان د ښځو د مختلفو لیدلورو یا نظریاتو یا اندونو د راټولولو او د منسجم کولو هڅه کیږي. مسله دلته دا ده چې ښځې څنګه کولای شي هغه مسایل چې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې روان دي هغه په تخنیکي ډول وڅېړي، یو بل سره یې پرې بحث ولري.
دې غونډې ته له ایران، کاناډا، بریتانیا او امریکا څخه د افغان ښځو استازي ورغلي دي. د ګارډین رسپانې د راپور لمخي یو شمیر مېرمنو غوښتل چې له افغانستان او پاکستان هم دې غونډې ته ورشي، خو مخه یې نیول شوې ده. فرزانی کوچی وویل چې دوی به نړیوالې ټولنې ته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو د هواري لپاره د غونډې په پای کې وړاندیزونه وکړي.
زموږ هڅه دا ده چې موږ وکولای شو یو حلار یا حداقل یو څه نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کړو چې د افغان مېرمنو له ادرسه دغه خبره ده، دغه وړاندیز دی، دغه توقع ده.
د غونډه څو اونۍ وروسته تر دې جوړه شوې ده چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت د اګست په 28مه وویل چې د دغې ډلې مشر هبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لپاره نوی قانون توشیح کړی دی. طالبان وایي چې دا قانون د احتساب او آداب او اصولو په اړه دی او هدف یې له منکراتو څخه منع کېدل او له ګناه څخه ځان ساتل دي. په دغه قانون کې راغلي چې د ښځې د ټول بدن پټول لازمي دي او له فتنې څخه د مخنیوي لپاره د ښځې د مخ پټول ضروري دي. همدارس په دغه قانون کې د ښځو شخ کتلاوت او ناتخواني هم وي په عمومي ډول منع شوی او د ښځو لوړ شخ او رد بلل شوی دی. دا قانون په نړیواله کچه د بشري حقونو ډلو غندلې دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وای په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 40,000 مدرسې جوړې کړې دي. د وزارت د اسلامي زده کړو مرستيال مولوی کرامت الله اخوند د تیر کال لاسراولنو د تشریح په نوم خبری غونډې ته د غرازو ویل چې پراتلونکي کال کې بشپاله زره نوري دني مدرسې هم جوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. نور تفصیل لا به د سپوږمۍ نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څه باندې شپږ میلیون نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتون د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیر کال کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي زده کړو 22,250 مرکزونه جوړ کړي چې نږدې 20,000 یې پکې مدرسې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر یو کال لسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په دې دینی مدرسو کې 3,078,200 تنه په زده کړو بوخت دي.
په ټول هیواد کې 22,250 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتون لري. شل دې جملې څخه 9,609 باب مدرسې او 22,000 باب دارالحفاظونه، 115 باب دارالعلومونه او 19 باب دارالایتامونه دي چې 15 باب یې له پول بهر د میشت افغان مهاجرونو لپاره جوړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې جملې څخه 115 باب خصوصي مدرسې دي.
خو نوموړي ونه ویل چې په دې مدرسو کې څومره نجونې او څومره نارینه زده کوونکي په دیني زده کړو بوخت دي. طالبانو پر افغانستان لبیازلی واکمنې وروسته د نجونو په وړاندې لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په راتلونکي 1404 لمریز کال کې 14,000 نورې دینی مدرسې هم جوړې شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او هغه نجونې چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناستې دي وایي چې دوی عصري علومو او زده کړو ته ډېره اړتیا لري. د ولسم ټولګي زده کوونکي نیلاب چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل:
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوې او زه په کور ناسته یم، ډېر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو، نری سره سیالي ولرو، او بل دا چې ټول ښوونځي په مدرسو تبدیل شوي. موږ کولی شو قرآن شریف په کور کې ووایو، نه دا چې ښوونځي په مدرسو تبدیل شي.
د پوهنتون یو محصل میرویس وایي د مدرسو د جوړېدو پر ځای باید عصري زده کړو ته هم پام وشي او خلکو ته د ګټې وټې چارې وښودل شي تر څو خلک له غربت راووزي.
فکر کوي چې دین به د مکتبونو له لارې ونرسېږي، د دین لپاره مدرسو ته ضرورت دی. دوی د خپل همدا د مکتب نصاب وګوري. مکتب نصاب کې مثلا دینی ښوونه شته چې تر ټولو بهترین مسایل پکې راغلي دي. دینی قرآن شته، دغه تجوید مکمل په د وروستیو صنفونو کې، تفسیر شته، د عقایدو ځانګړی بحث شته. نو ټول هغه څه عربي درې کاله پکې تدریسیږي. دا شیان ټول ډېر پکې مهم دي او داسې نه ده چې مثلا ښوونځی نه لري، یعنې دا شیان ټول لري او ښوونځی کافي دی. نو یو به هنر زده کړي، د پیسو ګټلو یو لاره به ورسره وي. نو زه فکر کوم دغه ډول د مدرسو شتون او په دومره افراطي شکل یې ډیرښت نه یوازې دا چې ټولنه بې سواده کوي، ټولنه بې هنره کوي، بلکې د ټولنې لپاره له نورو ډېرې ستونزې زیږوي.
د زده کړو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه د مخه عصري علومو ته اړتیا لري.
کومه وده چې د طالبانو دینی او اسلامي مدرسو په دې کلونه کې د افغانستان کې دلودلې، دومره وده موږ په ورستې شل کلنه دورې کې په ټولو رسمي زده کړو کې نه دي دلودلې. موږ یو پوه نسل ته اړتیا لرو. داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړېږي، موږ بیرته د جهالت په ژوا ته بیایي. زموږ هیواد یو پوه نسل او عصري علومو ته سخته اړتیا لري، د داسې یو هیواد په توګه چې د توسعې په حال کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د 1402 کال د کپ په میاشت کې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د مدرسو شمیر د پام وړ ډېر شوی او اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوې مدرسې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوي وو چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د نصاب بدلون هم جبري کړی دی.
ومورېدل چې په تیر یو کال کې د طالبانو په وینا په افغانستان کې 20,000 دینی مدرسې جوړې شوې او د طالبانو د پوهنې وزارت پلان لري چې په راتلونکي کال کې هم ممکن 14,000 نورې مدرسې جوړې شي. یو شمیر نور کسان بیا وایي چې د مدرسو تر څنګ باید د عصري زده کړو پراختیا ته هم کار وشي او د نجونو ښوونځي هم باید پرانستل شي. بلورته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت امر کړی چې د تعلیمي مرکزونو لور ټولو کتابتونونو څخه دی هغه کتابونه راټول شي چې اهل سنت او جماعت له قائد او حنفي فقه سره په ټکر کې دي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت غواړي چې د تعلیمي مرکزونو له ټولو کتابتونونو څخه د سنی او حنفي فقه سره په ټکر کې کتابونه راټول شي، خو د ښوونیزو مرکزونو یو شمېر مسؤلین د یاد وزارت له دغه اقدام سره موافق نه دي. د دایکندي ولایت د یو ښوونیز مرکز مسؤول چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل د خپل او د ښوونیز مرکز نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دې کړنې خلاف دی او د طالبانو حکومت د پوهنې له وزارت څخه غواړي چې په افغانستان کې د جعفری فقی او نورو مذهبونو درناوی وکړي.
دلته ډیره خلک شې دی او لیواله دي چې باید کتابونه وی او د غیر حنفی فقه کتابونه دي ل کتابتونونو ټول نشي. کله معرف وزارت هم غواړي په دې برخه کې خلکو سره همکار وي او خلک خپل لونی او ځامن خونځي او تولیږي باید د جعفری فقه کریکولم ته هم درناوی وکړي.
په کابل کې د یو ښوونیز مرکز مسؤول نذیر په دې باور دی چې دا ډول کړنې به له کتاب او مطالعې سره د خلکو لیوالتیا کمه کړي او د تعلیمي مرکزونو د تړل کېدو لامل بشي.
ډیری داسې کتابونه شته چې خلک یې ویلو ته لیوالتیا لري. د طالبانو د پوهنې وزارت له سرپرست څخه غواړو چې د درسي سیستم د پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي او په بیلابیلو پلمو دي د ښوونیزو مرکزونو دروازې نه تړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت دا اقدام یو ناسم عمل او د افغانستان په تاریخ کې بېساری بولي. له ډلې عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د اسلام په تاریخ کې د ساري نه لري. د افغانستان په تاریخ کې د بل مذاهب د اسلامي مذاهب کتابونه سانسور شوي. کتابتون خود کتاب جایده د علم جایده. خلک حق لري چې کتابونه مطالعه کړي او هغه نه برخمن شي. نور مذاهب هم اسلامي مذاهب دي او مسلمانانو مذاهب دي. نو دا هیڅ دلیل نه شرعي دلیل دی لپاره شته نه عقلي دلیل چې د نورو مذاهب کتابونه د کتابخانه نه وستل شي. ډېر مشکلات زیږي وطنوالو ته.
دا په داسې حال کې دل چې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په یو تازه اقدام کې د افغانستان له ښوونیزو مرکزونو څخه د ټولو هغو کتابونو د راټولولو غوښتنه کړې چې له اهل سنت جماعت او حنفي فقه سره په ټکر کې دي. دغه وزارت د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت سرپرست حبیب آغا دغه فرمان د ویډیو کانفرنس له لارې د ولایتونو د پوهنې رئیسانو ته ورکړی دی. دا لا څرګنده نه ده چې دغه کتابونه به له ښوونیزو مرکزونو څخه راټولیږي او که له ټولو کورسونو او ښوونځیو څخه، خو په دوام کې راغلي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په دې ویډیو کانفرنس کې ویلي چې هغه کتابونه چې د اهل سنت او حنفي فقه سره په ټکر کې دي د ښوونیزو مرکزونو له کتابتونونو څخه راټول او وزارت ته راپور ورکول شي. شاوخوا نه میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته امر وکړ چې خپل کتابتونونه د جمهوري نظام له کتابونو پاک او پر ځای یې سیرت النبي ځای پر ځای کړي. تر دې وړاندې طالبانو څو ځلې په مطبوعاتي کنفرانسونو او د قومي او مذهبي لږکیو له استازو سره په ناستو کې ویلي چې د ټولو مذهبي او قومي اقلیتونو حقونو ته درناوی لري او حقونه یې خوندي دي. خود دوه میاشتې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لږکیو له حقونو څخه سرغړونې زیاتې شوې او طالبان له شریعت څخه د خپل تفسیر پر بنسټ پر ټولنې حکومت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو دواړو کاندیدانو کمالا هاریس او ډونالد ټرمپ یو ورځ وروسته تر دې چې په مناظره کې یو پر بل سخت انتقادونه وکړل، د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو د تلین په مراسمو کې یو ځای برخه واخیسته. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هغه مرستیاله کاملا هاریس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په نیویارک کې پرون د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د برید ځای ته ورغلل. په دې حمله کې چې د الوتکې په واسطه دروشت کاله مخکې القاعده شبکې وکړه، د نیویارک دوه تجارتي دنګې ماڼۍ ونړېدې او نږدې 3000 کسان وشل شول. کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ سره لدی چې تر دې یو ورځ مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بحث کې چې 90 دقیقې دوام وکړ پر یو بل سختې نیوکې وکړې، خو پرونی روغبړ سره وکړ او سره وشخېدل. بیا وروسته د لمانځنې د مراسمو لپاره په قطار کې ودرېدل. د دې مراسمو پر مهال د پیښې د قربانیانو نمونه د هغوی خویندو میندو میرمنو رونو او د کورنۍ نورو غړو واخیستل. بیا وروسته د درناوي لپاره عسکري موزیک وشغول شو. القاعده شبکې د دې بریټ پر مهال چې د 2020 کال د سپتمبر په 11 مې وکړ، د نیویارک سربیره دریمه مسافر وړونکو الوتکه د امریکا د دفاع وزارت لمانی سره وجنګوله او څلورمه د پنسلوانیا پلور د بریټ لپاره روانه وه چې مسافرو د پیلوټ پر کابین بریټ وکړ او د الوتکه نسکور شوه. په نیویارک کې تر مراسم وروسته کاملا هارس چې د نومبر په 15 به د ولسمشر په انتخاباتو کې له ترامپ سره سیالي کوي، له ولسمشر سره یو ځای پنسلوانیا ته ولاړل او هلته یې د وژل شویو 26 مسافرو یادګار ته د ګلونو ګیډۍ کېښودې. د 2020 کال د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه القاعده شبکې وکړل چې هغه وخت یې مشان د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دی. واشنگتن د طالبانو له حکومت هغه وخت د القاعده د مشرانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو طالبانو موافقه ونه کړه. همغه وو چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې نسکور کړ. تر دې حمله وروسته امریکایي ځواکونه نږدې 40 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده. او بیا د دوحې د تړون له مخې چې له طالبانو سره لاسلیک شو، امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیرته کابل ونیو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو سهارنې خبری مجلې ته غوږی
ل خبرونو ور اخوا
او ریدونکو اوس هم راځو د چې پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو پرون درويشت کاله پوره شول. د 2020 کال سپتمبر په 11 د القاعده شبکې غړو څلور الوتکې يرغمل کړې او بیا یې د هغو په وسیله د امریکا دننه بریدونه وکړل. د امریکا له دغو بریدونو نږدې یوه میاشت وروسته د القاعده شبکې د ځپنې په هدف پر افغانستان بریدونه پیل کړل او هلته یې 40 کاله جګړه وکړه. تفصیل په دې راپور کې اورو. د 2020 کال د سپتمبر 11 هغه ورځ چې د القاعده شبکې غړو په امریکا کې څلور الوتکې يرغمل او د وسلې په توګه یې خونړي بریدونه پرې وکړل. بریټ کونکو دوه الوتکې په وقفي ډول په نیویارک کې د امریکا د نړیوال سوداګرۍ له اسمانڅکو برجونو سره وجنګول. حمله کونکو درې مالوتکه په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ټکر کړه او څلورمه يرغمل شوې الوتکه پنسلوانیا کې کوم هدف ته رسیدو مخکې په یو کارونده کې راپریوته. د القاعده شبکې په دغو ترهګریزو بریدونو کې 2900 کسانو وژل شول چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج بوش د بریدونو د څېړنو او لاملانو سره یې د حساب کتاب ټټر وواهه. پر امریکا له دغو خونړیو بریدونو نږدې میاشت وروسته متحده ایالاتونو پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د طالبانو رژیم نسکور کړ او د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې خپل لسګونه زره سرتیری افغانستان ته ولېګل. دا چې پر امریکا د القاعده شبکې له بریدونو وروسته اوس القاعده شبکه سیمه او افغانستان کې په څه وضعیت کې ده، د چارو کتونکو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د واشنگتن د ملي دفاع په پانتون کې استاد علي احمد جلالي وایي القاعده دا مهال د ستراتیژیک چپتیا په حال کې ده، خو په وینا یې افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته فضا ډاډمنه کړي.
القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې طالبانو را تکسره او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړی دی، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبانو ته د سرغوګۍ پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې نور ځای کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحله کې تیریږي.
امریکا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو د ځپنې په هدف په افغانستان کې 40 کاله جګړه وکړه چې د خپل تاریخ اوږده جګړه یې وه. خو د القاعده بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن چې طالبانو پناه ورکړې وه، د 2011 کال د مې په 2 اسلام آباد ته نږدې په ابټاباد کې وواژه.
دی ولسم ستمبر 2001 دی واقع نه ورسته درویس کال تیری
خبریال او د چارو شنونکې سمی یوسف زای وای د اسامه وجل کېدو او بیا د 2022 کال د جولای په 13مه په کابل کې د القاعده د بل مشر ایمان الزواهری وجلو دغه شبکه د پټکو په ظاهر لپخو او عملیاتي قوته وغورځوله. خاغلی یوسف زی ازادي رادیو ته ویل د محل د فلسطین زنی خواخوږي هوادونه له القاعده شبکې سره مرسته کوي او په وینا یې په غزه کې د اسرائیل جګړې او زور زیاتی القاعده ته د نورو جنگیالیو د جذب فرصت برابر کړی.
دا وخت القاعده یو ایدئولوژیکی یا نظریاتي وجود خلري چې زنی خلګي ممکن په خاموش ډول باندې د دوی حمایت کوي، خو اپریشنل یا د عملیاتي قوت یا تقریبا یا لمنځه تللې ده یا د دوی پالیسی دا چې دا وخت ځانونه خاموش نیولې دي. خو زه فکر کوم چې د اوس چې څه په فلسطین کې پیښیږي، د اسرائیلو لخوا کوم ظلمونه کیږي او د دې تر شا د امریکې چې کوم حمایت ده، دا به یو ځل بیا القاعده ته موقع په لاس ورکړي چې ډیر هغه خلک چې غواړي خپل د زړه بړاس یا ایدئولوژیکي بړاس یا قهر په امریکایانو یا په غرب وباسي، هغوی به د القاعده طرف ته راځي تر څو د غرب نه د اسرائیلو له طرفه چې څه کیږي له فلسطینیانو سره د هغوی غچ واخي.
د امریکا د کانګرس د یوې څېړنې له مخې القاعده شبکه په 1983 کال کې د اسامه بن لادن لخوا جوړه شوه چې غړي یې عربان او هغه جنګیالي و چې افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد لسرو لخرو سره مبارزه کوله. د القاعده شبکې د جوړېدو هدف هغه مهال د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اسلام پالو ډلو او اسلامي نظریو پلوای بلل شوی وو. د تیرې اگست میاشتې په روسیو کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویل له افغانستان بیا د سپتمبر د 12مې پیښې ته ورته برید ګواښ موجود دی. هغه مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي دورانی دغه ادارات کړه او ویل برعکس له پاکستان د بریدونو خطر موجود دی. د منځنی ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبید الله برهانی وایي د سیمه یو شمیر هیوادونه په لوی لاس هڅه کوي افغانستان نارامه وخی او په خبره یې امریکا خپل پر افغانستان او سیمه څارنه لري او د ځان په وړاندې هر ډول احتمالي ګواښ دفع کولای شي.
ځینې طرفونه د خپل سیاسي اهدافو لپاره وایي چې په افغانستان کې القاعده ځای پر ځای شوې ده یا نور ترهګري ډلې ټپلې دي، اما د امریکا متحده ایالات په یو شکل نه یو شکل غواړي چې وایي چې نشته، بلکې په دغه شکل باندې چې د خلک ورته د اندېښنې لري یا ګواښونه یا کوي تصور ورکوي داسې څه نشته، بلکې دوی د اوسنی حاکم نظام سره ډېر په دې مسایلو کې یا په امنیتي مسایلو کې برخه لري او هم د دې نه ماسیو د افغانستان فضا باندې هم د امریکا متحده ایالات تیاری زیر ازی او یا کشفي تیاری چې هلته منطقا نه افغانستان بلکې منطقا ساری.
تر دې وړاندې خپل امریکایي چارواکو هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګریزو ډلو فعالیت لري ساري او اجازه نه ورکوي چې دغه شبکه یو ځل بیا نړۍ وګواخي. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارک تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې دغه ډله څوک رهبری کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصری تبع سیف العدل د محل په ایران کې پټ دی او دوی پر سر $10 میلیون جایزه هم ایښې ده. د طالبان یو لوړپوړی غړي چې مو د وړاندې د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د محل په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې په خوا افغانستان کې وو اوس متواری او خپلو هیوادونو ته تللی دي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې اته مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوري چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور پټکو القاعده شبکې په کې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنچیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ.
اوریدونکو دغه خبری مجله همدلته پای ته رسوو. بله خبری مجله فرشتنه.